ورته ډیره مننه او خو چې تاسو موږ ته وخت راکوي او په اول سر کې کړه تاسو د خپل سفرونو په اړه وایي چې تاسو په دې روسي کې مختلفو ځایونو ته سفرونه وکړل خصوصا ایران ته مو د روسي سفر وو که په دې اړه راته لږ وضاحت راکړئ چې د مقصد دې څه و د دې سفر
مستاصنا مننه مهم مقصد د دې سفرو دا دی چې په دا منطقي کې موږ یوه اجماع درلودله اجماع په دې ډول وه چې تروریزم په دې منطقي کې د ټولو هیوادو دښمن دی د تروریستانو ترمنځ باید فرق ونه کړو تروریستان ښه او بد نه لري او د تروریستانو سره د مبارزې په ارتباط باید د دولتو ترمنځ همکاري نه د دولتو او د خصوصي خلکو یا بنسټو او یا هم خصوصي کړیو ترمنځ او بالاخره دا مو د اجماع یو عمده ټکی وي چې امنیت باید د ټولو دپاره وي نه دا چې د یو دپاره امنیت او د بل دپاره ناامني په داخره کلو کې د تروریزم وده په دې منطقې کې ما په دې باندې څو ځلې تبصرې کړي دي چې موږ یوازې افغاني کړیو سره مخامخ نه یو طالبان یا د حقانی ډلې یا نوري ډلې بلکې موږ د پاکستاني ډلو سره مخامخ یو موږ د منځنۍ آسیا د تروریستي ډلو سره مخامخ یو او موږ د بین المللي تروریستي ډلو سره لکه داعش او القاعده سره مخامخ یو هغوی نیت و ټوله منطقې ته بد دی و نورو هیوادو ته یې نیت کړی دی چې تروریزم ور انتقال کړي زموږ هیواد ته یې سترګې نیولي دي تر څو دلته د تروریزم ځالګۍ جوړې کړي بیا د دې ځای څخه و نورو هیوادو ته انتقال کړي زما د سفر عمده هدف دا و چې یو دغه ارزونه په مشترک ډول وکړو د دوی سره د هر یو هیواد سره او دویم پر دې د دوی سره ټینګار وکړم چې دغه منطقوي اجماع باید وساتو خدای مکړه داسې نه سي چې د یو دپاره یو تروریست شي او د بل دپاره بد وي چې دا نه د افغانستان په ګټه ده او نه هم د منطقې
نو ادمرز تاسو به کې څه لاسته راوړنې درلودې خصوصا د روس او د ایران روسانو ښکارا ویلي دي چې د طالبانو سره دوی خبرې کړي دي ایران په باره کې داسې رپورټونه چې دوی د داعش خلاف د طالبانو سره غواړي خبرې وکړي او یو داسې دغه ته ورسېږي چې د داعش پر ضد طالبان استعمال شي تاسو روسانو او ایرانیانو ته څه قانع کوونکي ځوابونه درلودل چې هغوی د طالبانو پر ځای ستاسو د حکومت سره راکړه ورکړه وکړي
هغوی ته دا توضیحات ورکول شو که چیرې هر نوع مرسته د یو تروریستي ډلې سره وسي د یو بل چا په ضد باندې متاسفانه تاوان یې هرو مرو افغانستان ته رسېږي او د افغانستان دولت ځکه موږ د دوی ټولو سره مخامخ یو زموږ خبره دوی ته دا وه چې د افغانستان خلک او د افغانستان دولت ستاسو دوستان دي احتیاط وکړئ داسې یو کار ونه سي چې خپل دوست د لاسه ورکړئ او یو دښمن چې ستاسو دوست نه سي کېدلی هغه د یو تاکتیکی کار دپاره استعمال کوي اما په اوږدمهاله کې هم ځان دپاره مصیبت جوړ کوي او هم زموږ دپاره
د دوی جواب څه وه
خورا زیات ښه اثری کړی ښه اطمینان مو حاصل کړی دی بیرته دوی دې ته تعهد لري چې دا اجماع باید وساتل سي ځینو یو حتی د مرستو اقدامات وکړل مثلا تاسو ولیدل چې هند کومک وکړي د تیارو کومک وکړي چین کومک را روان دی د روسیې د اصلحې کومک وسوی ایران هم په درشل کې دی د کومکو البته د دې معنا دا نه ده چې خدای مکړه موږ د خپل متحدین لکه امریکا او ناتو کومکو سره سترګې پټوو موږ خبره و دوی ته دا وه چې دا یوازې د هغوی مسؤلیت نه دی دا زموږ د ټولو په ګډه مسؤلیت دی ځکه که خدای مکړه د افغانستان دولت او قواوې نه یي د دې تروریستانو په مقابل کې دوی به منځنۍ آسیا په سور اور بدل کړي و ټولو ته په هغې کې به نه روسیا آرامه وي نه چین نه ایران نه کوم بل هیواد
مزمر صاحب داسې رپورټونه چې ایران خوشحاله نه دی چې کوم بندونه جوړېږي د هلمند کې یا د پداغه اوبو باندې چې ایران ته ځي هغه باندې ایران نه دی خوشحاله هغه بندونه چې اوبه چې پاکستان ته ځي په هغه باندې پاکستان نه دی خوشحاله او د روسي تشدد چې دی د روسي جنگ زیاتېدل چې دی دا د دې وجه همدغه د اوبو مسله ده تاسو ایران سره په دې اړه خبرې وکړئ
متاسفانه د تروریزم د اوبو په هکله نه دی پیدا شوی بلکې د ډېر پخوا سره پیدا شوی کله چې موږ دا بندونه حتی جوړ کړي هم نو تروریستان یې راوړل او زموږ پر ضد یې استعمال کړل او دویمه خبره دا ده چې په ډېر صراحت په صداقت د دوستی سره مو دوی ته دا خبره وکړه چې د بندو جوړول د افغانستان د خلکو مشروع حق دی، دا کار کوو او په هر ترتیب چې امکانات ورته برابر وو. اما افغانستان ځینې ملي او بین المللي ژمنې لري، د اوبو په هکله طبعا موږ بین المللي ژمنې لرو، همسایه مو هم حقوق لري، موږ هم خپل حقوق لرو. موږ به هیڅکله د خپل همسایه حقوق زیریوان نه خلو، لکه چې وامو نه خسته یو. ستاسې وینئ چې د مرحوم موسی شفیق په وخت کې د هلمند په ارتباط موافقتنامه امضا شوه د ایران سره، بنان تر ننه پورې هغه یا موافقتنامه صحیح کار ورکوي. نو امید دی چې په دغه موافقتنامې د موډل په بنسټ باندې موږ وکولی شو د نورو هیوادو سره همکاري وکړو. اما په دې کې یو اصلي شرط به همیشه دی چې که د افغانستان د خلکو حق مسلې ته راځو، په هغه باندې د افغانستان دولت یو قدم هم نسي کولی چې شاته ولاړ شي.
که اتمر سیم که کورانی موضوعات تو تراشون تالیمان و سر خبری پا کم زی که دی رستیو که بیادا سی هیلی را پیدا شد تاسو دا چین سفیر سر و کتن چه که دی چه خبری بیا شروع شد امکانش ده؟
تر و سپوری خود دوی هیچ دسی و مثبت حرکت نده کرده چه مج امیدواره کی نه دا چین سر، نه دا دی چلور جانبه سر، او نه دا نور کوششون چی روان دی. دسی و مثبت قدم دوی نده پورته کرده. یوازینه کاری چه کرده ده چه رنگ رنگ جنگونه دخبل ملت بزد، دخبل خلکو بزد، اغم ده خارجیان و پا اتحاد و پا اتفاق، یا یو خارجی حیوات پر سره ده او یا ترسنگ ده نوری خارجی دلی چه ما اول ده منزنه یاسی هم بین مللی دلی او ده پاکستانی دلی چه ده ده ور سره درشکر طیبی سینی ولی بیتر ازبکستان پا اصطلاح اسلامی حرکت و القاعده و داعش. یعنی دوی تر اوسه ښه نیت نه دی څرګند کړی. زموږ خبره و دوی ته دا وه که د نیت د جنګ د خارجیانو په لمسون باندې په یاد ولرئ چې موږ به هیڅکله د ملت بې دفاع پرېنږدو. په همدې خاطر په د اوله ورځ چې حکومت ته رالو مهمه امنیتي موافقتنامه مو لاسلیک کړه، ځان مو آماده کړئ، ملت مو د دفاع دپاره آماده کړئ. اما د دې آمادګۍ تر څنګ مو د سولې لاس اوږد کړئ او خبرو ته مو را دعوت کړئ. اوس نو په دې مسلې کې نه د طالبانو او د دوی د مشرانو کوم خاص تعهد او ژمنه او ښه نیت موږ لیدلی او نه متاسفانه د پاکستان.
نو د پاکستان په اړه موږ داسې واورېدل چې ډاکټر سیو اشرف غنی ته یې ځینې خطونه راولېږل چې بیرته دا پروسه شروع شي. د دغې خطونو تاسو څنګه جواب ورکړئ؟
خطونه نه دي راغلي، اما احوالونه راغلي دي. طبعا موږ ډیپلوماتیک اړیکې لرو. د دوی احوال دا وایي چې موږ کوشش کوو چې دا خبرې شروع شي. د ولسمشر خبره و دوی ته دا وه چې دا خبره یې په څرګنده په خپله مشهوره بیانیه کې و پارلمان ته وکړه چې موږ وروره نور ستاسو د سولې دپاره د کوششو هیله نه لرو. زموږ یوازینۍ هیله ستاسو دا ده هغه موافقتنامه مو چې راسره امضا کړې وه، یعنی تایید مو کړی وي د دې چار جانبه موافقتنامې په هکله، هلته مو ژمنه کړې وه چې که څوک صلح دپاره نه راځي نو تاسې به یې د خپل هېواده وباسئ، تاسې به ځای نه ورکوئ، تاسې به اقدام وکړئ د دوی په ضد باندې. نو اوس موږ تاسو ته وایي چې دا خلک صلح نه کوي. هر پلا چې موږ د صلح غږ پورته کړو د یو نوی عملیات پر موږ اعلان کړي، او دوی ته مو وویله چې دغه مشران یې نو اوس وباسئ د خپل هېواده، که جنګ ورسره نه کوئ وی باسئ د خپل هېواده، هر خواته چې ځي هر بلا چې غواړي هغه دې وکړي، اما ته د هېواده وباسه. په دې کې زموږ سره درواغ وویل سو، په دې کې زموږ سره صادقانه چلند ونه سوی. زموږ سره خبره پټه کړه چې اصلا د دوی مشران زموږ سره نست، او کله چې د منصور په هغه حمله کې وویشتي نو د جیب سره پاسپورت هم پیدا سوی د یو هیواد، او د بل هیواد ویزه هم را هغه باندې. موږ و دوی ته سره دا مسله په ډېر صداقت سره مطرح چې څه کوئ، ولې دا درواغ وایاست، دا ستاسو په ګټه نه دی. تروریزم به و تاسو ته هم سور اور سی، یوازې زموږ کور په دې کې نه سوځي، د دې اور لامه تر تاسو هم رسیږي، هغه رسیدلې ده تر اوسه پورې. نو زه هیله دا لرم چې دوی وکولی شي سلیم عقل پیدا کړي او دې خبرې ته متوجه شي چې په افغانستان کې امن د دوی په ګټه دی، په افغانستان کې جنگ جګړه لمنه و دوی ته رسیږي.
نو پاکستانیان دا وایي چې دلته پاکستانی طالبان دي او افغان حکومت او هند دي ملاتړ کوي، خصوصا اوس په بلوچستان کې یو برید وشو. او دوی پر بو هندو اچول ویل چې د افغانستان ناراضي دلته دوی حمله کوي دلته وی یادونه کې چې پاکستانی طالبانو مشر فضل الله او نور ترورستان دلته شته تاسو د افغان حکومت په حیث باندې د دې خبرې جواب څنګه وایي ځکه دوی وایي چې په کونړ کې هم شته دوی سره اسناد دوی وایي چې موږ سره شته او موږ تاسو ته درکړي حکومت ته مور کړی
سراسر غلط بے معنی بے بنسٹ خبر ہے خو ما د مشانو سره خبرې په دې حق د افغانستان د حکومت په نمائندګۍ کړی دوی ته مې وویل چې شپدا تیر دوه کلو کې چې دا حکومت راغلی دی راځي چې اسناد واچو چې چا د دې تورستان په زیات عملیات کړی دی دوی ماشومان چې وویشتل په پېښور کې یو کس وی په نامه د مفتی خالد هغه مو د سکیرک دوی مراوغ غوښتل چې دا به پښتنه وکړي دا هغه کس دی چې تاسو روزلی وی ستاسو په مدرسو کې ستاسو په پیسو وروزل شو اوس یې هغه ستاسو ماشومان در ووژل بدن په دې کې نه افغانستان دی نه هند دی په دې کې ته پخپله یې اور دی بلکې اور لمنه تر تا رسېدلې ده ښه موږ خدا کار وکړي په دې خاطر چې هر انسان چې دا مسکین ماشومان یا ملکی کسان وژني دا تروریست دی په هر نوم چې دی دا نز موږ د دین په اصول کې و دوی ته موږ زایلر په افغانستان کې نز موږ په دودو په رسوم کې نو د دوی سمه یو پښتنه وکړه چې دا خو زموږ کار یو تروریست وي ستاسو اولادونه یې ووژل په پېښور په مکتب موږ ونیو تاسو موږ ته یو کس راوښیاست چې زموږ اولاد یې وژلی یو تاسو نیولی د حقانی د شبکې سره یا د کوټې د شبکې سره یو کس چې زموږ اولاد یې وژلی تاسو نیولی تاسو یې راوښیاست کوم شی لري؟ نه په دې کې هم سړی ټیټ سي سترګې لاندې ولبیږي بله پوښتنه مو وکړه چې ښه خو ته به هم دعوه کوې زه به هم دعوه کوم په دا څلور اړخیزو خبرو کې مو پوښتنه ځینې وکړه چې ښه راځه چې خی دا وکړو ته پر ما دا اتهام لګوې او زه خو اتهام نه لګوم زه خو حقیقت درته وایم منصور هلته وژل کیږي ملا عمر هلته وفات شوی او اسامه بن لادن هلته ووژل شو دا خو ټول دنیا ولیدل اوس هم ته انکار کوه چې زما په ملک نه دی پروا نه کوي راځه چې یو درېمګړی راوغواړو ته په چین اعتماد لري په امریکا اعتماد لري دا دوه به راوغواړو تم تا خو ته وکړه په څلور ارخیزه کې چې دغه کارونه کوي زه به یې وکړم بیا به وګورو چې یو درېمګړی راشي دا تصدیق وکړي چ کوم یو رښتیا وایي کوم یو صداقت لري دا سم شی وېستلې هم دا خبره ده څلور جانبه د خبرو سره وې سچنه نه موږ دریم کړی نه راغوړ موږ ورونه خپل په منځ کې جوړ جوړ نو څنګه ورونه یې سره چې ته زما دشمن په خپل خاورې کې ساتي رالیږي هلته بیا راځي زما ملک ته ژغ کوي چې د افغانستان دشمن بعد دې زموږ دشمن دی دا یې هم د حکومت مشر وایي او هم د پوز مشر وایي حقیقت به چی راوځي چم هغه دشمن مشری په خپل هیواد کې پناه ورکړي ځای ورکړي اسلحه ورکړي او پاسپورت ورکړي نو په دې کې متاسفانه دوی دروغ وایي
نو د دې حل څه شی دی سایا افغانستان په پوځي نظامي لحاظ دومره قوي دی چې خبرو ته شاو ګرځي او جنگ
دا چې موږ تروریزم له منځه وړو او که د خدای رضا یې بل اخره موفقیت پیدا کوو پر تروریزم باندې په دې کې شک مکوو مش په صحیح لار روان یو د خدای په فضل او کرم سره دا ملت په خوای هم په هر جنگ کې برای مملای دی اوس په هم په دې جنگ کې کامیاب شي
تاسو په حزب سره خبرې څنګه شوې یو ځلې خبرې شروع شوې بیا ځینې خلکو ویل چې دلته په ار کې دنه ځینې کړي نه غواړي چې دا خبرې کامیاب شي اوس بیا داسې وازی دي چې خبرې شروع شوې څومره اورته خوشبینه یې
خبرې هم دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو خبرې روانې دي زموږ د صلح شورا د دوی سره ناست دي دا موږ ته یو امید راکوي تر هغه ساعته چې خبرې روانې وي تر هغه ساعته پورې امید شته توکل په خدای زه دا نه وایم چې خبرې به اسانه وي درې څلور مسلې دي چې په هغې کې ستونزې شته د هغوی یو نظر دی د دولت بل نظر دی د صلح د شورا نظر په بل ترتیب دی توکل په خدای موږ امید ورته اوسم لرو
د داعش خطر څومره لوی دی خصوصا د منطقې لپاره په ننګرهار کې تاسو د تلیم وي ډېر عملیات هم وشو تاسو ډېر سختې خبرې هم وکړې د دې تاسو آینده یې ګورئ په افغانستان کې چې دوی به هم یو غټ زورور ډلې په حیث راڅرګند شي که نه تاسو به وکړی شئ چې دا مات کړي
که داعش په پاکستان کې ځالګۍ پیدا کړي او پټنځایونه پیدا کړي، هغه به هم دومره لوی سي لکه چې دا نوري بلاوي لوی سوي دي. که هلته ځالګۍ پیدا نه کړي، له منځه یې وړلی سو په اسانۍ سره. اوس وګورئ، کله چې موږ ولاړو ننګرهار ته، یو داسې یو حالت موجود و چې د یوې خواسه خلک بې نهایت په تشویش کې وو، او د بلې خواسه ځینې هم غیر مسؤولانه خبرې کولې. دولت د داعش د منځه وړلو دپاره تعهد نه لري، دا نه لري. اما حقیقت دا دی چې دولت کله چې د هلمند، قندهار، روزګان د عملیاتو څخه قوې فارغې شوې، نو رالی په داعش پسې ننګرهار ته. اوس تاسې وګورئ چې په کوټو په چین کې پر داعش څه حال دی. دولس مشران په شمول د حافظ سعید ووژل سو. ولې دولت په دې شدت عمل وکړي؟ ولې دولت په دې قوت عمل وکړي؟ دا دولت هیڅکله دا خبره نه هیروي چې دوی زموږ سپین ږیري او مظلوم کسان قطار کښېنوه پر ماینو باندې، بیا یو یو منفجره کوي. دولت تصمیم ونیوه چې د دوی هیڅ پټنځای به په افغانستان کې پرې نه ږدي، او دوی ته به بیا دا اجازه نه ورکوي چې داسې ظلم زموږ د خلکو سره وکړي. نو بنان دا عملیات وصول، عملیات په قوت روان دي، او زه غواړم دا په دې باندې ټینګار وکړم چې دا د دوی د اوسنۍ امکانات او ظرفیتونه دا به ټوله له منځه ولاړ سي. اما که چیرې بیا په پاکستان کې دوی ځای پیدا کړي او دغه ځای سره تمویل او تشخیص سي، متاسفانه دا مصیبت به هم دوام کوي.
یو مخکینۍ پوښتنې سره اړه لري، هغه د روس کلاشینکوفونه چې هغه راغله، داسې ریپورټونه خپاره شول چې هغه کلاشینکوفونه هغه هم خرڅ شوي دي په بازار کې، بلکې د طالبانو لاسته ورغلي. ځینې ریپورټونه خو داسې وو چې هغه کلاشینکوفونو عین شی جعلي کاپي ټپي جوړه شوه، او هغه اصلي والا پاکستان خواته لاړل او جعلي دې خواته راغله. د دې باره کې تاسو څه وایئ؟ ځکه چې او یو ستاسو د سفر په باره کې دا ویل کېږي چې روس په دې خوشحاله نه و، تاسو دې لپاره هم تللي وایئ چې هغوی قانع کړي چې داسې نه
سراسر دا هماغه د دښمن تبلیغات دي چې بی باوري رامنځته کړي. دا اصلحه د وزارت داخلې د خوا توضیح شوه و خپلو پولیسو ته. وزارت داخله دا خو لس سره و، په لکهاوو اصلحه یې مسؤولانه ډول توضیح کړي. روسانو خو پخوا هم کله چا ته زه وزیر داخله وم، 6000 تر 10000 بیا وروسته بعد از من هم له سره کلاشینکوف راوړل، نو توضیح شول. دولت کې یو نظام شته، یو سیستم شته، سلا قیدیږي، یو چا ته ورکول کیږي. تاسې که سبا وغواړئ چې ولاړ سئ وزارت داخلې څخه پوښتنه وکړئ، تاسو به د خپل لیست تر کې ولاړ سئ پوښتنه یې وکړئ. دا منطقه هم څوک مني چې موږ هر ورځ د خپل باشهامته سربازانو 60 شهیدان ورکوو، بیرته همغه دښمن ته خپل اسلحه ورکوو چې هغه مو په ووژني. یو سړی خو باید یو اندازه منطق ولري چې کوم شی حقیقت لري په دې ملک کې. حقیقت دا نه دی. او په ځینې حالاتو کې داسې سوي دي، خو جنګ دی، په جنګ کې سلام له منځه ځي، او متاسفانه زموږ خلک هم شهیدان سوي دي. موږ هم سلا په لاس راوړو، کله کله په ځینې ځایو کې په جنګ کې مو مشهور خبره ده چې الوا نه تقسیمیږي، اما هغه یو شی دی که یو 15 دانې سړی د لاسه ورکې مده چې لس زره توپک د طالبانو ته جعلي په لاس کې ورکړل سي. سراسر غلط، سراسر درواغ. په دې خاطر دا درواغ دوی دغه کوي، په دوی باندې اوس اور بل سوی دی. دوی خو په دې فکر کې وو چې دا یوازې امریکا او ناتو ده چې د دوی په ضد باندې د افغانستان حکومت سره کومک کوي. نن ټوله دنیا هم ودروله د دوی په ضد باندې، هم روسان به اسلحه راکوي افغانستان دولت ته، هم چینایان. دې څه دوی وارخطا سوي دي. اوس دا تبلیغات کوي چې هله د افغانستان دولت ته سلام ورکوي، چې دا بیا ځي طالبان ته. دا د آی اس آی تبلیغات دي، دا د طالبانو تبلیغات دي. میدان په دې باندې معقول فکر هیڅکله دا باور نه کوي.
د طالبانو جنگ ډیر زور واخیسته، هلمند کې اوس ډیر شدید جنگ روان دی. په نور زمین کې د نن په داخلي سیاستوالو کې سیاسي کړو کې هم ځینې مشکلات لیدل کیږي. تاسو د ملي وحدت د حکومت ژوند څنګه ګورئ؟ ځینې خلکو چې کېدای شي پاتې نه اوسي، ځکه چې ډېر خلک د لویې جرګې غوښتنه هم کوي چې دا تعهد شو او چې لویه جرګه باید راغوښتل شي، او هغې ته تقریبا د هغې مودې ته 6 پاتې دي. تاسو ولس ته څه جواب لرئ په دې حساب کې؟ مطمئنه کولی شو.
اول ډېر تاسف کوم چې کله کله داسې کارونه وسي چې خدای مکړه د ملي وحدت د حکومت و ژوند او بقا د سوال لاندې راوړي. دا د تاسف خبره دي. هیڅ شک مکوئ چې په هر حکومت کې او په هر نظام کې اختلافات وي. د یو حکومت او د نظام وړتیا به په دې کې چې خپل اختلافات د معقولې لارې سره حل کړي، خبرې وکړي، کښېني، ملت ته تشویش پیدا نه کړي. دا د تاسف خبره ده چې دا تشویش پیدا سوی دی، اما زه اطمینان لرم چې دا تشویش به رفع شي. په افغانستان کې به حکومت، د افغانستان دولت دا به دوام کوي، دیکی شک ملره. اما دا خبره چې د لوی جرګې مسله کله کله راپورته کیږي، او پر دې حکومت ژمنه کړې وه چې لویه جرګه باید راوغوښتل سي د اساسي قانون د تعدیلاتو د بررسي دپاره. دا ژمنه وه، او په دې هکله باید د اساسي قانون جرګه راوغوښتل سي چې تعدیلات که چیرې جرګه یې لازم وګڼي را دې وړي، که یې ونه ګڼل خو د جرګې کار دی. د قانون اساسي کې تعدیلات راوستل او د ملي وحدت حکومت د بقا او ژوند په ارتباط اصلا یو رد دلته موجود نه دی، یوه رابطه نشته. دا جرګه د دې دپاره نه راغوښتل کېدله چې د ملي حکومت پر آیندې باندې تصمیم ونیول سي، یا د نظام هغه راغوښتل سوی به خو هغه، یا موافقتنامه باید خلک ولولي، تاسې وګورئ په موافقتنامې کې واضح نوشته سوی دی چې د اساسي قانون د تعدیلاتو دپاره که چیرې هغه جرګه یې لازم وګڼي. د دې حکومت مشروعیت د انتخاباتو سره دی. رئیس جمهور مشروع په انتخاباتو راغلی، دا یوه اوله مسله. دویم، یو بل مشروع رئیس جمهور په ځای کې وي چې دوره یې ختمه سوه، دې رئیس جمهور ته په مشروع ډول قدرت ور وسپاري، تالیف یې پر ځای کړي. بنا دا مشروعیت بنسټ دی. د حکومت شکل کیدای سي فرق وکړي، هر شکل چې نیسي خپل مشروعیت د رئیس جمهور سره اخلي، چې رئیس جمهور یې د خلکو د رایې سره اخلي. په دې هکله که خدای مکړه کوم څوک بل نظر لري، نو یو ور دي دا قانون اساسي ولولي چې دا غسره په ټکر او په تضاد کې رانسي. که بل نظر ما سي واده دي ولري، معنا یې دا ده چې د قانون اساسي سره موافق نه دی. او دوی به وایي چې په قانون اساسي کې دا نشته چې رئیس اجرایه یې بلې وو. دا نشته. رئیس اجرایه یو اجرایوي برخه د حکومت، مثلا په قانون اساسي کې هم ټول وزارتونه معلوم نه دي چې دا وزارت دی داری. دا د فرعي قوانینو خبره ده. په دې کې رئیس جمهور چون مشروعیت خپل د انتخاباتو او د قانون اساسي پر بنسټ اخلي، بیا دا صلاحیت لري، قانون اساسي صلاحیت ورکړی دی چې په حکومت په شکل کې، په ساختار کې، په سازماندهي کې د صلاحیت لري چې اقدامات وکړي.
نو ته لوی جرګه حکومت نه راغواړي؟
نه، لوی جرګې ته حکومت شمن دی، باید یې راوغواړي. دا تعهد موږ کړی دی، په موافقتنامې کې راغلی. اما کومه لویه جرګه؟ د اساسي قانون لویه جرګه، او د کوم هدف دپاره؟ د اساسي قانون د تعدیلاتو دپاره. دغې دپاره حکومت شمن دی، نو باید وخت یې راورسیږي، وخت یې انتخابات دی. انتخابات باید وشي چې ولسوالۍ شوراګانې هم انتخاب سي. دغه دپاره هم حکومت شمن دی چې هرومرو باید وشي. ډېر د خواشینۍ ځای دی چې تر اوسه نه دی سوی. دا په دې خاطر نه دی سوی چې څوک ښه نیت ورته نه لري. متاسفانه یو جنگی حالت دی، یو سخت حالت دی پر وطن راغلی دی. او تاسې باید په یاد ولرئ چې زموږ ټول انتخابات چې پخوا سوي دي، یو اندازه تاخیر پکې راغلی دی. کیدای سي په دې کې تاخیر زیات دی، اما په هر انتخابات چې پخوا سوي دي تاخیر راغلی. د دې معنا دا نه وه چې پخوا ورته ژمن توپ نه وي، یا اوس ورته نست. حکومت ورته ژمن دی، انتخابات باید وشي، دغه پر بنسټ جرګه، او جرګه باید راوغوښتل سي د اساسي قانون د تعدیل لپاره.
ډیره
مننه، سلامت اوسئ.